وخته سهار لس بج د مشال رادیو د وز نجیب عامر رته د خبرونه د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. تر یو لس بجو په دې خبرونه کې په لومړی نیمای کې خبرونه اورئ. له خبرونو وروسته رپورټونو ته ادامه ورکوو. په دویم نیمای کې ته اونیز خبرونه حجره وړاندې کوو. خو د دې هر څه نه وړاندې پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ځي. په شمالي وزیرستان کې ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو بهیر دوام لري او د برتانیې د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد بهیر ناکامه شوی دی. بشپړ خبرونه. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک نن یعنی د جون په اوومه په دورځنۍ رسمي دوره اسلام آباد ته رسیږي. د پاکستان سرکاري راډیو پرون پر خپلې ویبپاڼې لیکلي ول چې نوموړي د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری په بلنه دا دوره ترسره کوي. یا د سرچینه وړاندې لیکي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ به د پلاو په کچه د دوړخیزو معاملاتو د ټولو اړخونو ترڅنګ په سیمه ییزو نړیوالو مسایلو هم خبرې وشي. جرمنی د بهرانه چار وزیر به د پاکستان د وزیر اعظم شاباز شریف سره هم ګوري. په ډېرن تفصیل پر ونه خبرونه کې ورده شه. سوات قامی جرګه وایي حکومت ته اجازه نه ورکوي چې لچکدری تر فتح پوره سوات اکسپرس وې د غوی د زمکو په منس کې تیرش. پرون د سیدو شریف په ودود یا حال کې د سوات د وو تحصیلونو مشرانو او سلګونو کسانو په ډېړه جوړه شوې جرګه کې ګډون وکړ. د سواد د قامی جرګې مشر مختار خان یوسفزی وایي حکومت د کرهنې د مځکو په منځ کې د لوی لارې لتیرولو تیر شي او د سین په غاړه د لاره جوړ کړي.
اوس ته تمن د لار تر کو چې د سواد د سین په غاړه یو باسي یو ځړه نقشه ده اریګیشن والا جوړ کړي دا د متاثرین هم منی منګه د سره هم منو خو که چا سر زوري وکړه بیا شاید چې بل جرګه مونږ کوو هغه به دا وایي چې یو شی دی نه منو.
بل پلو د صوبای سملی غړی او د سواد د ترقیاتی کارونو مسول فضل حکیم وای د سواد اکسپرس وی جوړول اړین دی خو حکومت پاسه کوي چې د سواد قامی جرګې د مشرانو رضامندي حاصل کړي. د خیبر پختونخوا حکومت په 2013 کال کې له چکدری تر فتح پوره د 80 کیلومتر سړک جوړولو لپاره 850 ارب روپۍ بیلې کړې وي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان دغه سړک د جوړولو افتتاح د مې په شلمه په بریکوټ کې کړی و. په شمالي وزیرستان کې نن په دویم ورځ ماشومان ته د ګوزن زد د ساسکو د ورکولو بهیر دوام لري. د لړۍ پرون شروع شوی او د رواني میاشتې تر 14 منټې پورې به دوام کوي. د شمالي وزیرستان د محکمې صحت مشر ډاکټر وزیر خان ساپی پرون مشال لړۍ وتویل په دې بهیر کې باغو ماشومان ته چې عمرونه تر 14 میاشتو پورې وي د پولیو ساسکي ورکول کیږي او تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومان ته به ټیکې لګول کیږي. نوموړی وایي هغوی به 130,000 ماشومان ته د پولیو ساسکي او 1,200,000 ماشومانو ته به د پولیو ستنې ورکوي. چارواکي وایي په پاکستان کې سخت کال د پولیو 8 کیسونه تر دې مهاله ثبت شوي چې ټولې په شمالي وزیرستان کې دي. نو دوی ځکه د پولیو د مخنیوي د ساسکو د ورکولو دا ځانګړی بهیر په شمالي وزیرستان کې پیل کړی. د برتانیې وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد یا بې باورۍ رایو پروسه ناکامه شوې ده. تیر کال د کورونا د قیوداتو پر مهال په حکومتي دفترونو کې د ننه د ساتیرۍ د محفلونو د انکشاف نه پس د بوریس جانسن خلاف اعتراضونو زور اخیستی. پرون د نوموړي خلاف د بې باورۍ رایه چونه وشوه چې پکې نوموړي د 395 محافظه کارو پارلمان غړو له جملې څخه د 211 غړو ملاتړ ترلاسه کړ. په دې توګه هغه د 95 سلنه وکیلانو باور ترلاسه کړ کومه چې په واک د پاتې کېدو لپاره د اړینو رایونه زیاتې دي. بل پلو د پارلمان د پام وړ یعنی 1,300 غړو د نوموړي پر ضد او د عدم اعتماد په حق کې رایه ورکړي کومه چې د محافظه کارګون ترمنځ د ویش نښه ده. له بوریس جانسن نه وړاندې پخوانی وزیر اعظم تریزا می په 2013 کال کې د عدم اعتماد د رایو له بهیره د 3/4 سلنه رایو په ترلاسه کولو بریالۍ وتلې وه خو په شپږو میاشتو کې دننه استعفا ورکولو ته اړ کړل شوې وه. د بوریس جانسن دفتر وایي وزیر اعظم د عدم اعتماد رایو د بهیر د پایلو هرکلی کړی او ویلي دي چې دا به د اټکلونو موده پای ته ورسوي او حکومت ته به د وړاندې تلو لاره برابره کړي. افغانستان پرون زیمبابوې ته د کرکټ په دویمه نړیواله 50 اوریزه لوبه کې ماتې ورکړه. دا لوبه چې د زیمبابوې په سر خر حراره کې ترسره شوه افغانستان د ټاس له ګټلو وروسته مقابل ټیم ته د بیټنګ بلنه ورکړه. زیمبابوې د ټولو لوبغاړو په وړ کېدو سره افغان لوبډلې ته د 209 منډو هدف کېښود. افغانستان د هدف په 15 اور کې د دوه لوبغاړو په توان پوره کړ. د خبرونو پای د مشال لړیو د اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. اوس رپورټونو طرف ته مخه کوو، خو د یادګر نم درکو چې په دویم منیمای کې به حجره پروګرام اوري. دا ځل به په لوګر کې د وی حجری حال درکو، کوربه به د خبرونې نجیب الله خلوی. اوس د خبرونې لومړی رپورټ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک نن په دوه ورځنۍ رسمي دوره اسلام آباد ته ځي. نوموړي ته د دې سفر بلنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ورکړې ده. دوی دواړه به په اسلام آباد کې د پلاو په کچه ملاقاتونه کوي. په دوړخیزو معاملاتو به خبرې کیږي او وروسته به د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره هم ملاقات کوي. نور تفصیل له اسلام آباد طاهر خان په دې رپورټ کې راکړي.
د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د جرمني خارجه وزیر به نن د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته راځي، او د بهرنیو چارو وزارت په یو بیانیه کې ویلي چې دا د جرمني د خارجه وزیر پاکستان ته اولنی سفر دی چې دا د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو په بلنه باندې کیږي، او دواړه خارجه وزیران به خارجه وزارت بیانیه کې ویلي شوی دی چې دوی په دواړه خیزا د غرنګي د سیمې او د نړۍ په مهمو مسلو باندې دوی خبرې کوي، او د رسمي خبرو سره سره به د جرمني خارجه وزیر د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره هم ویني. او سفر په داسې وخت کې چې د پاکستان او د جرمني اویا کال پوره کیږي د سفارتي تعلقاتو، نو دغه هم یو مهم پرمختګ دی د دې سفر په دغه موقع باندې. دا سفر دلته کیږي. نور خو په بیانیه کې چې کوم د خارجه وزارت لخوا تیر شپه جاری شوی نور څه نه دی ویلي شوی. البته دا ویلي کیږي چې د جرمني خارجه وزیر او بلاول بوټو به یو مشترکه خبري ناستې ته وینا هم کوي د خبرو خبرو وروسته، او په هغې کې به بیا چې کوم د دوی خبرې شوې وي نو په هغې کې به جزئیات او تفصیلات هغه خبریالانو سره هغه شریکوي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
پایو بجا
سروي
پدونی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پدرېنی مو بجو
د کرخي پغاړه
پسلورو بجو.
د سواد قامی جرګې پرون د سیدو شریف په ودود یا حال کې د وی غونډې په تر سره کولو یو وار بیا د سواد ایکسپریس هایوی د جوړولو مخالفت وکړ. دوی له صوبای حکومت او غوښتل چې له چکدری تر فته پورې د لوی لاره د کروندو په منځ کې نه تیروي بلکې د سین په غاړه غاړه د جوړ کړي. د جرګې مشران وایي کلاره د حکومتي پلان سره سم تیر کړل شو نو دا غوی د حاصل سمکه به ور سره لمنځه لاړ شي. جرګې له صوبای حکومت غوښتنه وکړه چې د ولس حق دی ووري، خو بل پلو د صوبای سملې غړي او د سواد ته ترقیاتي کارونو مسول فضل حکیم خان وایي د سواد ایکسپریس وی جوړول ضروری دی، خو د حکومت په د هڅوي چې د سواد قامی جرګې د مشرانو رضامندي هم حاصل کړي. نور حال لمنګور نیاز احمد خان په دې رپورت کې راکړي.
د سواد قامی جرګې تر سوري لاندې سیدو شریف په دودیا هر کې په سلګونو د سیمې خلکو ګډون وکړو. جرګې ته د ضلع د وو تحصیلونو نه مشرانو او د قانون پوهانو ویناګانې وکړې. جرګې ته د تحصیل مټې بنوړی درون خان وایي
زما په کور باندې نن هم سرې کرښې راښکو دي، دیوال ته نشاندهي کړې ده. یو طرف ته د ما تسلی راکړي چې موږ ستاسو سره کینو، ستاسو سره بدې کې باس کوو، ستاسو مشاورې سره ایکسپرس وی جوړو. بل طرف ته غالت کې کار روان کړی دی، او دا کار خبره ده تاسو کوم که په دې طریقه راځي نو زه به ټوپک رالم په هر حال به رالم.
جرګې ته د قمر عمر علی شاه وکیل ویل چې حکومت د سوات موټروی لپاره کوم ازمکه اخلي هغه د خپل قانون سرغړونه کوي.
دا حکومت په 2020 کې لین اپوزیشن اکټ کې دوی رولز جوړ کړل، پاغي کې دوی باقاعده تور دا ویل دي چې هغه ازمکه چې پاغي باندې کر کروند کیږي، هغه ازمکه چې هغه زریز مکی هغه په کمرشل پرپزز د پاره نه ایکوایر کیږي، دازمکه چې زمونږ نه اخلي دا د زټکې بي یو کمپنی دا، او اغه نه په ډیر شو کالو د پاره دا غوي سره غاڼه کوي. زمانه ته پوس نشته زه د زمکی مالک يم، د سواد د بچی نه ته پوس نشته چې دا خاور زما مور ده، دا زما د پاره د مور حیثیت لري. زمانه ته پوس نشته په دې کې 15 روپۍ چې دي هغه صرف د صوبایي حکومت دي، او نورې دا 3500 روپۍ چې کمی دي دا بجټ کې به خرج کړي. دا د عوامو مفاد نه دی، دا د زټکی بی حکومت مفاد دی. دی ته بالکل په یو طریقه باندې مونږ جوړ نه یو، دا د دې قانون خلاف ورزی ده چې تاسو جوړ کړی دی.
جرګه تر شپږ غنټو نه زیاته جاري وه او د سواد د بیلابیلو تحصیلونو مشرانو تجویزونه وړاندې کړل چې وروسته د جرګې ویان خورشید کاکاجي د جرګې غوښتنې د قرارداد په شکل کې د جرګې غړو او مشرانو نه منظوري کړې.
د سواد د خلکو دا نماینده سیمینار په آبادو زرعي ځمکو، باغونو، مقبرو او تعمیراتي آبادو باندې د ایکسپریس وې د جوړښت په شدت سره مخالف دي. د صوبایي حکومت د بې ځایه ضد او اولس دشمنه رویه غندنه کوي او پر زور مطالبه کوي چې ایکسپریس وې په ستو دي د سواد د سیم په غاړه تعمیر کړی شي. ورونو د پریکړه تاسو ته موجود منظور ده، ډیره مننه.
وروسته د سواد قومي جرګې مشر مختار یوسف زی وویل کچرې دغه غوښتنې لسو ورځو کې منظورې نه کړی شوې نو دوی به سخت احتجاج کوي.
اوس ته تمنګ دا لار درکو چې د سواد تشین په غاړه وباسې. یو زړه نقشه ده، اریګیشن والا جوړه کړې ده، د متاثرین هم منی، منګه د سره هم منو. خو که چا سر زوري وکړه بیا شاید چې بله جرګه منګه کوو، هغه به دا وایي چې یو شی دې نه منو، بیا به خلک دا وایي.
د سواد قومي جرګې غوښتنو په اړه مو د صوبایي اسمبلۍ غړي او د سواد ترقیاتي کارونو مشر چیرمن په زرکیم څخه پوښتنه وکړه. نو ښاغلي وویل
سواد ته خلک زموږ عوام دي، زموږ قوم دی، موږ دوسره ناسته محکم کړی دا بیا بم کو او دو ته چرته موږ نقصان نه رسو. خو دو ته مطلب دا چې قوم ته نقصان نه زینو، بیا خامخا یو کار دی به کول غواړي، ځکه چې دا یو مخه ده، غټ پروجیکټ دی، وړوکی پروجیکټ نه دی. دا به خامخا کول دي، سواد د تقدیر د بدلېدو دی. دا زموږ وروڼه دي، موږ د چرته نقصان نه ورکوو، دا زموږ دپاره قابل قدر دي. خو د دو کم ټیکنیکل ټیم چې دی انجینئران په هغې د طور باندې د دو سره ناست هم دي، بیا به هم ناشي څومره پاسیبل چې مونږ کوشش کوو چې یاره دو په خوښه باندې مونږ کار وکړو.
د خیبر پختونخوا حکومت کال 2018 کې د چکدرې نه تر پتیپوره پورې 80 کیلومتره سړک جوړولو لپاره 850 ارب روپۍ ایښو دي. او دغه سړک جوړولو پرانسته د خیبر پختونخوا وزیر الله محمود خان د مئی په 6 نیټه بریکوټ کې کړې. ځایي اولس وایي چې د موټروې سړک زیاتره د خلکو د کروندو او باغونو کې تیریږي، ځکه دوی ته دغه منصوبه قبول نه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خیبر پختونخوا محکمې صحت په شمالي وزیرستان کې د پولیو ځانګړې بهیر لپاره پیل کړی چې د رواني میاشتې تر 14 نیټې پورې به دوام کوي. چارواکي وایي په پاکستان کې سخت کال د پولیو اتکې سونه تر دې مهاله ثبت شوی چې ټولې په شمالي وزیرستان کې دي. نو دوی ځکه د پولیو د مخنیوي د ساسکو د ورکول د ځانګړې بهیر په شمالي وزیرستان کې پیل کړی دی. چارواکي له خلکو غواړي چې خپل ماشومان ته د پولیو واکسین خامخا ورکړي. نور تفصیل د عمر وزیر نورو.
د شمالی وزیرستان صحت محکمه مشر ډاکټر وزیر خان صافی مشال ریډیو ته وویل چې د جون شپږم نیټه نه شمالی وزیرستان کې د پولیو ناروغي مخنیوي ځانګړې مهم پیل شوه چې یو اونۍ یعنی د 14 جون پورې به دوام ولري. دوی وویل چې روان کال شمالی وزیرستان کې اته د پولیو کې سونه مخه ته راغلل، اته ماشومان د ناروغي نه معذور شول. خو د پوینا د ګوزړ ناروغي وایرس خور شوه، اندیشمن دی چې نور ماشومان به د ناروغي ښکار شي. ډاکټر وزیر خان وویل
د 14 جون پورې په شمالي وزیرستان کې د پولیو کمپین کوو. 15 کالو نه کم ماشومان د پولیو په ډراپس او د پولیو په ویکسین نیشن باندې کور کوو. د پولیو د ډراپس لپاره زمونږ ټارګټ چې کم دی هغه 1,20,000 دی او د انجکشنو لپاره 1,12,000 دی. تاسو ته درخواست دی چې په کومو ځایونو کې زموږ ټیمونه ناست یا کلیو ته درشي، نو مهرباني دا وکړئ چې تاسو خپل ماشومان کورونو نه دې سنټرو ته راولئ چې هغو ته ویکسینیشن هم وشي او هغو ته د پولیو ډراپس هم ملاو شي. ځکه چې په شمالي وزیرستان کې موږ سره د پولیو کیسونه اتو ته ورسېدل، خو دې مکې که چېرته ماشومان موږ ویکسینیټ نه کړو نو موږ ته به مزید دا خطره ده چې نور هم د پولیو کیسونه راځي.
د پولیو دغه مهم لپاره د صحت محکمې او مرستیال کمشنر شاهد علي خان په وینا د شمالي وزیرستان په ټولو سیمو کې ټیمونه تشکیل شوي. کور په کور، حجره په حجره به ټیمونه ګرځي. د امنیت لپاره پولیس سرتیری ګمارلي. خلک باید د ټیمونو سره ملاتړ وکړي. روان کال پاکستان کې آتا د ګوزړن ناروغي کې سونه شوی او دغه آتا وړه کې سونه په شمالي وزیرستان کې شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د تیرې خالی ورځې نه د خیبر پښتونخوا د وکیلانو او د انتظامی افسرانو ترمنځ د لانجې له وجې دواړو ادارو د یو بل پر ضد د احتجاجونو او کاربندیز لړۍ روانه کړې ده. د مرستیال کمشنر د دفتر او د وکیلانو ترمنځ اوبه وروسته لاغې خړې شوې چې د وکیلانو په وینا د هغوی یو ملګری وکیل د انتظامیې لخوا وځورول شو، خو انتظامیه پر وکیلانو تور پورې کوي چې د احتجاج پر مهال ډیپټي کمشنر دفتر ته دوی ورغلي او سیزونه مات رامات کړي او زیان رسولی دی. بیا وروسته انتظامی افسرانو د وکیلانو خلاف مظاهره هم کړې ده. بل پلو لوړپوړي حکومتي چارواکي هڅه کوي چې دا مسله په مناسب ډول حل کړي. تفصیل له پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
تیره ورځ په خیبر پښتونخوا صوبه کې وکیلانو او د سیکرټریټ او ضلعو انتظامی افسرانو د یو بل په ضد کاربندیز ترسره کړو او د انتظامی او د سیکرټریټ د افسرانو لخوا په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د چیف سیکرټری د دفتر مخې ته د وکیلانو په ضد احتجاجي مظاهره هم وشوه. د وکیلانو او انتظامی افسرانو ترمنځ تاوتریخوالی د هغې وروستو مخې ته راغلو چې د پیښور د یو وکیل غوپران شاه او د یو مرستیال کمشنر آفتاب احمد ترمنځ د پیښور په یو پیټرول پمپ کې تاوتریخوالی رامخې ته شو او په ټولنیزو رسنیو په خپره شوي یو ویډیو کې ښکاري چې د مرستیال کمشنر او داغه د پولیس ساتونکو لخوا یاد وکیل زورلې کیږي. په پیښور کې د کمشنر د دفتر ویاند پیروز شاه د جون په شپږمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښې وروستو د وکیلانو لخوا د خالی په ورځ د پیښور د ډیپټي کمشنر په دفتر حمله شوې وه، نو په دغې وجه انتظامی افسرانو د ګل په ورځ احتجاج او کاربندیز ترسره کړو او نن به هم د انتظامی افسرانو احتجاج او کاربندیز دوام لري.
بعضی پیټرول پمپونه دغه سیو چې هغوی خپل پیټرول نه خرڅول ذخیره کول، نو په هغه کې د ولزه طرف نه مطالبه وشوله. به د کمشنر پېښور ډویژن ریاض خان میسود په احکاماتو باندې په پېښور ډویژن په ټول اضلاع کې کم دي، پېښور، نوخار، چارسدا، مومن، خیبر، په ټول اضلاع کې د پیټرول پمپونو چیکینګ شروع شو. په دغه دوران دغه واقعه رااله، تر اوسه پورې لا خبره کلیئر کټ نه ده چې د کی غلطی د چا ده او یا چا نه ده، خو دا خبره د اغه ځنه بیټی را زیاته خراب شو. لا په سباله چې ډی سی پېښور په دفتر باندې اٹیک شو، شیشې ماتې کړې شوې، بوډونه ساين بورډ دغه شو، د سیول بیوروکراسي طرف نه چې کم دې ډیره سنجیدګۍ مظاهره شو چې پورا من احتجاج یو طرف نه د سنگل سټېټس اوسه پورې نه دی راغلی چې یاره یا پکې والټه کول شوی یا پکې س املاغو ته نقصان رسیدلې، پورا من احتجاج نه نمو.
خو وکیلان وایي د هغوی د ملګري وکیل سره ډیر زیاتې شوی وو، نو ځکه د خالی په ورځ وکیلان په پېښور کې په اشتعال کې راغلي وو او د پېښور د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته یې احتجاج ترسره کړی وو. د پېښور هایکورټ وکیل رحیم شاه اپریدی وایي که د انتظامیه لخوا په وخت د وکیل سره د زور زیاتی په سر د مرستیال کمشنر په ضد قانوني کاروایی شوی وه، نو د خالی په ورځ به د ډیپټي کمشنر په دفتر کې د تاو تریخوالی پیښه نه و رامنځته شوی.
او د کتار نه بغیر مخکې ورغلی دی او ګاډي کې وې تیر شو یا شهر چې کول په دور ته ویل شهر موږ په ډیر وخت نه ولاړ یو، نو په دې باندې بیا راځي چې سبا په څه شوی او په دې را نیولې دی ور سره سره باندې ګاډو د مینان ور سره، نو دایره ولته موږ کړې دې دې تیر د کړې را غریوان نه نیولې و یہ بوتلے تڑے لا تڑے کی دیا بند کرے دے جٹل شپے پا والات کی بند کرے دے تشدد ان کے کرے دے پھر سپریم کورٹ سینئر وکیل سرا
بلې خوا ته صوبایي حکومت هڅه کوي چې د وکیلانو او انتظامی افسرانو ترمنځ روغه جوړه وکړي او دا مسله حل کړي. د اطلاعاتو د محکمې مرستیال ډایریکټر ریاض غپور په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
پروینشل مینجمنٹ سروسز او داغوی سره د سیکرټریټ چې کوم ملازمینو خپل احتجاج ریکارډ په دغه موقع باندې د صوبایي حکومت ترجمان بیرستر محمد علی سیف هم هغې ته ورغلی او هغې ته دغه خبرې باور ورکړو چې په افهام او تفهیم سره به دغه مسله هوارولی شي. دا د وکیلانو ذاتی یا دغه افسر ترمنځ چې کومه شخړه شوې وه، نو دا د نویت له نوه بوتلل پکار چې په یو انتظامی دفتر باندې اغي ورغلل او اغل ته چې کوم دې ټوړ پوړو شو.
د پیښور کمشنر ریاض محسود هم د وکیلانو او انتظامی افسرانو لخوا د یو بل په ضد د احتجاج او کاربندیز د ختمولو لپاره هڅه کوي، او په دغه لړ کې تیره شپه ناوخته هغه د خیبر پښتونخوا د وکیلانو د بیلابیلو تنظیمونو د مشرانو سره رابطې او خبرې اترې هم کړې دي، خو د دې راپور د جوړولو پورې په دغه کار کې بریا نه ده ترلاسه کړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د په میډیم ویو شپږ سو یویش اوریدونکو د دې خبرونې په دویمه نیمای کې حجره پروګرام اوریدل شي، خو سو رپورټونه لا پاتې دي. په خیبر پښتونخوا کې د ریسکی 112 په نوم اداره چې د ژغورنې فعالیتونه ترسره کوي وایي تیره میاشت د صوبې په بیلابیلو سیمو کې له 300 زیاتې د اور لګیدنې پیښې مخې ته راغلي دي. چارواکي وایي د انساني بې احتیاطۍ او نورو وجوهاتو له کبله د اور لګیدنې پیښې مخې ته راځي. د ریسکی 112 د ادارې ویان بلال احمد فیضی وای په شانګلا، سوابه، ملاکند او زنو قبایلی ضلعو کې لا هم په ځنګلونو کې اور لګیدل چې دوی لا په وژلو نه دي بریالي شوي. مجید بابر په دې موضوع راپور جوړ کړی چې پکې دا معلومات هم درکوي چې دغه اورونو څومره مالی او ځاني زیانونه خلکو ته اړولي دي.
د خیبر پښتونخوا د امدادي کارونو اداره ریسکیو یو یو دوه دوه وایي چې د روان کال د مئی د لومبۍ نیټې نه تر جون تر شپږمې پورې د صوبې په ځنګلونو کې د 300 نه زیاتې د اور لګېدو پیښې شوې دي. د جون په شپږمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ریسکیو یو یو دوه دوه صوبایي ویان بلال احمد فیضی وویل چې دا مهال په دیر، ملاکند، سوابۍ او شانګله کې په ځنګلونو اور لګېدلی او نورو سیمو کې اورونه مړ کړل شوي دي.
واقعات شوی دی. ڈی آئی خان دے، سوات دے، بنیر دے، مالاکنڈ دے، سوابئی دا، مومن دے، باجوڑ دے، لغتی خیبر دے، جنگلوں کی او غرون دا پاسا، اگر جنگلم دی ابراز دے تیجی چی غرون دا پاسا او دا کڑامار دے سوابئی کی، جیسے مالاکنڈ باز دے سی دغه دی چی التا دا دغه نشت دے ونی نشت دے خو انتا گیا گانی یو سے دل سے دا سیونا دیر دی کتا سو زیادہ سی کوہ سلیمان والی ڈی آئی خان کے نو آگے کے ونی دیر زیادہ ہوئے مدے سے مختلف دینے دی چھے آگے کے زنگلات بازی پاکی بلین ٹی والا ہم دی بازی را
د بلال فیضی په خبره دا ورونه د ابتاباد ضلع په سلو، د مانسهری ضلع په یو کم 50، د ډیر اسماعیل خان ضلع په 38، د لکی مروت ضلع په 30 او د نوخار ضلع په 22 ځنګلي او غریزو سیمو کې لګیدلی وو چې ځینو سیمو کې اوس هم ندی مړ شوي. دا چې د دې ورونو لګیدو بنیادی وجوهات څه دي، پاړې د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو د محکمې پخوانی کنزرویټر یا خوندي کوونکی عبدالبصیر وویل دغه وجوهاتو کې د موسمی بدلون تر څنګ ګڼ شمیر د انساني مداخلت وجوهات هم شامل دي.
نو وانو نه زیات کوم انساني وجوهات دي، هغه چې کومه ده دا د مالوال چې کوم خلک د مالدارانه ګرځي د ګډي بيزو والو دا انټینشنلی یعنی ارادي تور باندې چې دا کنه دا ورونه ور کوي. نه لور ډیر وجوهات یې لږ چوکل ته ونه کټ کوي، نو یقیني خبر ده چې دا ونه کټ کوي نو حالت چه پر یا روټه ګرم کولو پر بندوبست کړی نو اور دی خامخا بلی چې هغه اور بلی یا سیګریټو چې کوي هغه دغه بے احتیاطی سره وړي نو هغه نه چې کوم دي کنه اور دغه سی یا سم ټایمز مطلب دا دی چې داسې موشي چې دا کوم وړ مالونه ګرځي دغه کونه کانه وخویږي او هغه بل سره ټکرو سی غنه چې دا کنه چې دغه جوړ سی پارک توڑ سی او هغه چې دا کنه چوکې واسه ډیر زیات وچ وی نو هغه چې دا کنه اور ډیر زړه خلی او هغه نه
د راپورونو له مخې د قبایلي د لو په ځینو ځنګلونو کې اورونه تر ډېرو ورځو پورې لګېدلي ول او په ډېره تېزۍ سره نورو ساحو ته خورېدل. پخوانی چیف کنزرویټر عبدالبصیر د دې تر شا د وجوهاتو په اړه وایي
دغه بونو کې لکه فرض کړو چرنګه چیړونه دا لا دیار دا لا کایل دا په دې کې کوم دا کنه یو قسم تیل وی خپل چې دا کنه دې کې یو ګمز وی تیلی نو هغه له وجه نه چې کوم دا کنه عام ډېر ضربې اور اخلي او د اور زیاتولو چې دا کنه هغه پایس جوړېږي نو دا موږ ویلې شو چې هر کله دا ډېر زیات سي نو دا به کینو بي فایر موږ دغه تواوی به دا دغه بره دغه تور سيزي او بوټو تا او هغه له وجه نه چې کوم دی یا به سبوټي پکې وچ وی هغه ډېر زور اور واخلي نو داسې لکه هغه اور ورور چې کوم دی کنه پہله اوسې.
په ټولنیزو پاڼو خبرو شو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې په ډیره غیر پېښورانه انداز او په ډیر کم افرادي قوت سره د ځنګلونو کې لګیدلی اورونه د مړکولو هڅه کیږي. حتی د بلوچستان په شیرانی ځنګلونو د لګیدلی اور مړکولو لپاره د ایران نه د اوبو پاشلو لپاره د وی الوتکې مرسته واخیستل شو. د جون په شپږمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو چیف کنزرویټر اعجاز قادر وویل چې دا مهال په ځنګلونو کې د اورونو پاړه په یوې حکومتي پالیسۍ جوړولو کار روان دی چې له مخې به په ځنګلونو کې د اور مړکولو لپاره د ضروري آلاتو ترڅنګ سلور ډیویژنل دفترونه هم قائمیږي.
انتظامات ناکافی دي. ما حکومت ته ویلي دي چې د سوبې لپاره د یو هیلیکاپټر سخت ضرورت دی چې په بیړنۍ حالاتو کې کارولای شو. له دې علاوه موږ سره آلات هم پوره نه دي. په تیرو څو کلونو کې زموږ د محکمې شپږ اوه کسان دا ډول اورونو مړکولو پر مهال سوځېدلي او مړه شوي. بله لویه ستونزه دا ده چې زیاتره اورونه د حکومت په ملکیتي ځنګلونو کې نه بلکې په هغه شخصي ځنګلونو کې لګېدلي چې پکې ونې خورې ورې لګېدلې وي او د ځناورو د خوراک لپاره پکې خپل اورونه لګوي.
تر دا مهال د خیبر پښتونخوا په ځنګلونو کې د اورونو لګېدو له امله د شو زیانونو کره شمېره نه ده معلومه. خو د جون په شپږمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځنګلونو د صوبایي محکمې چیف کنزرویټر اعجاز قادر وویل چې پلټنې روانې دي او سورزو کې به د دې زیانونو کره شمېره معلومه شي.
دا مجید بابا رپورټ مورید. د افغانستان د خوست ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې لرغونی ځایونه او آثار د لمنځتلو ګواښ سره مخامخ دي. دوی لاړوندو ادارو غواړي چې د لرغونو ځایونو ساتنې او رغونې ته پاملرنه ډېره کړي. بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې تاریخي ځایونو د ساتنې لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیولې دي. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د لرغونو ځایونو او تاریخي توکو ساتنې او رغونې ته پاملرنه وشي. دوی وایي دا مهال په خوست کې لرغونی ځایونه او تاریخي توکي د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په خوست کې تر شلو پورې تاریخي ځایونه شته چې له دې جملې په وروستیو دوه لسیزو کې یوازې د حسن کوټ په سیمه کې د شاه اسماعیل زیارت رغول شوی او نور پاتې دي. د خوست اوسیدونکو زاید خان مشال راډیو ته وویل په دې وروستیو کې خلکو سره د تاریخي ځایونو د ساتنې په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي.
تاریخی زیونه او تاریخی آبادات د بشریت پرمختګ او تمدن کې مهم نقش لري. نو د تاریخی زیونو ساتنه حکومتونو باندې لازمي ده چې باید ساتنه وکړی شي. د وروستیو سیاسي تحولاتو وروسته ممکن ډېر زیات تاریخی زیونه او آبادات د ړنګېدو له ګواښ سره مخ وي. له موجوده حکومت څخه موږ غواړو چې د تاریخي زیونو دپاره ځانګړي کسان مواظب کړي او د تاریخي زیونو موزیمونو او ورشپونو ساتنه وکړي.
د خوست یو بل اوسیدونکی اشرف الله په ځانګړي ډول فارم باغ میلمکور د تختبی کې پوځي کلاوي او خوست موزیم د هغو ارزښتمنو تاریخي ځایونو په توګه یادوي چې که پاملرنه ورته ونه شي نو ډیر به زیانمن شي.
تاریخي ځایونه چې کوم دي، مثلا خمس علي فارم باغ د میلمکور باغ د تختبی کې د خوست موزیم د یو داسې نور د دې لپاره کسون ونی ولای شي، محافظین ونی ولای شي، مثال د دې لپاره توجه وشي، لکه په تیر کې هم د دې لپاره ځانګړي توجه نه ده شوی. نو د اوسني نظام نوم غوښتنه ده هیله مده چې د دې لپاره دلته مواظب کسون ونی شي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې د تاریخي آبداتو او ځایونو د ساتنې لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیول شوي دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل امنیه قمندانۍ سره تفاهم ته رسیدلي چې د تاریخي ځایونو د ساتنې لپاره به یوه پوځي قطعه توظیفوي.
د پښتني سیمو په مورد موږ د امنیه قمندانۍ سره مصلحتونه کړي دي. یوې پرېکړې ته رسیدلي یو، هغه داسې چې د دې نه وروسته به یوه قطعه فعالېږي چې د دې تاریخي وبستنی سیمو ساتنه وکړي. اوس هم خبر شوي یو چې د خوست په بڅخیلو کې یو قبر لوست شوی دی او په نورو ځایونو کې هم دا خلک تصمیم لري چې دا کیندنې وکړي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي په موزیم کې هم دا مهال تر څلور سوه ډیر لرغوني آثار موجود دي چې د ځینو آثار او توکو لرغونتوب زرګونو کلونو ته رسیږي. د خوست د لرغونو آثارو موزیم چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ودانۍ په سالون کې جوړ شوی، د چارواکو په وینا هر کال نږدې 2000 کسان لیدلو ته ورځي.
د نجیب الله لوخیل د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. مخکې تر دې چې حجره پروګرام د ته وړاندې کو، د دې خبرونې د مهمو رپورټونو در خبرونو سرټکی د ته دراورو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیره انالینا بیربوک نن په دورزنۍ رسمي دوره اسلام آباد ته رسیږي. د پاکستان سرکاری سرچینې وایي چې نوموړی د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری په بلنه دا دوره ترسره کوي. سوات قومي جرګه وایي حکومت اجازه نه ورکوي چې لچکدرې تر فتح پوره سوات اکسپرس وی د غوی د ځمکو په منځ کې تیر شي. پرون په سیدو شریف سوات کې په دې اړه د سوات قومي جرګې د مشرانو جرګه وشوه. بل پلو د صوبایي اسمبلۍ غړی او د سوات د ترقیاتي کارونو مسؤل فضل حکیم وایي دوی د سوات اکسپرس وی جوړول ضروري ګڼي، خو حکومت پاسه کوي چې د سوات قومي جرګې د مشرانو رضامندي هم حاصله کړي. په شمالي وزیرستان کې نن په دویمه ورځ ماشومانو ته د ګوزڼ د ساسکو ورکولو بهیر دوام لري. دا لړۍ پرون شروع شوې او د رواني میاشتې تر 13 نیټې پورې دوام کوي. د برتانی د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد یا بے باوری رایو پروسه ناکامه شوې ده. تیر کال د کورونا د قیوداتو پر مهال په حکومتي دفترونو کې دننه د ساتیرۍ د محفلونو د انکشاف نه پس د بوریس جانسن خلاف د اعتراضونو زور اخیستی و. پرون د نوموړي خلاف د بے باوری رایه چونه وشوه چې پکې نوموړي د 359 محافظه کارو پارلمان غړو له جملې څخه د 211 غړو ملاتړ ترلاسه کړ. افغانستان پرون زیمبابوې ته د کرکټ په نړیواله 500 اوریزه لوبه کې ماته ورکړه. دا لوبه د زیمبابوې په سر خار حرارې کې ترسره شوه. د دې سیالیو لومړۍ لوبه د جون په 14 شوه وه چې افغانستان ګټلې وه. د دې لړۍ دریمه او اخري لوبه به د جون په 9 په حرارې کې کیږي. او اوس د حجره پروګرام اوریدو ته تاسو رابولم چې کوربه نجیب الله خیل دی او د حجره په لوګر کرکټ شوی ده.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو د حجره د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو منئ. په دې هیله چې ټول بروغ جوړ او خپل درس پرال شوی چارو کې به بریالي یاست. په همدې هیله د دې اونۍ د حجره په خبرونه پایل کو. موږ د حجره د دې اونۍ خبرونه په لوګر ولایت کې چمتو کوو او په دې خبرونه کې د دې ولایت کلتور او فرهنګ د چارو پر سرنګوالي یو شمیر فرهنګیانو سره خبرې اترې کوو. وروسته به د دې خبرونې د محتوا سره سم د فرهنګ د برخې ستونزې او نیمګړتیاوې له اړوندو چارواکو سره شریکې کوو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دا کسان دي: محمد نذیر زاهد، عبدالواسع احمدی، محمد صابر گواخ، احمد تسل او بلال درمل. په پیل کې ټول درنو میلمنو ته په دې خبرونه کې د ګډون له امله خراغلاس او هرکلی وایم. او د خبرونې لومړنۍ پوښتنه محمد نذیر زاهد صاحب څخه مطرح کوم. زاهد صاحب، په اوس وخت کې لوګر کې فرهنګي هڅې څنګه دي؟
تاسو د رادو لارې نه ټول وطنوالو ته څوک چې د مغه غاوري ټولو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. اوس خو دستي داسې لکه دوی نه چې پوښتنه کوو کارونه ټول نوي دي له سره دي. فرهنګي کارونه دومره په مخ نه دي. بیا هم هغه کوم کار چې موږ کومه ټولنه دلته درلودله د ادبي بهیر په نوم باندې هماغه په خپل حال پاتې ده. او موږ سکونده 15 ورځنۍ مشاعرې لرو همدلته کینو او سکونده نور اتي همدغه سي جریان لري تر اوسه پورې.
داسې د ولایت په کچه په ولسوالیو کې یا نور له دې بنسټ نه خو دی خو نور حرکتونه نشته. فرهنګي
نشته له دې نه مخکې لا دومره خو د موږ په ممداغي ولسوالۍ کې هم یو ټولنه درلودله. همدلته به ځوانان او سپینګیري ځوانان سره یوځای کېدل د مداغي ولسوالۍ کې. او کله کله به موږ له هغو سره تماس درلودو، هغه به له موږ سره کېناستل دي او له بله به سره کله کله دا برکي ته هم غځوله. دا د موږ هغه سې کوم وه. یغه وخت کې د لونګین په لړ راخیزه مشاعره یو نوم درلودو، دا ډېر ښه آهنګ یې درلودو، خلکو کې ډېر نوم درلودو، لګل هم کار کوو، ډېر کسان هم په هغه وخت. خو کله چې هغه پاتې شو بیا دغه مستیم بیا ادبي بهیر جوړ کړ. دا اوس د سې جریان لري.
احمدی صاحب، د تیر کال په اګست کې افغانستان کې چې کوم سیاسي بدلون راغی په ټولو چارو خپل اغیز لرلی دی، آیا دې بدلون په لوګر کې فرهنګي چارې هم اغیزمنې کړي دي او کنه؟
خیل صاحب، لومړی خو تاسو نه ډیره مننه. زم خپل وار سره د ماشال رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. له تاسو ډیره زیاته مننه چې راغلی زموږ پښتنه کوي. یو ستر بدلون خو دا و چې امن راغی په لوګر ولایت کې. مخکې یو داسې یو وضعیت و چې ټولو خلکو ته معلومه چې همیشه به جنگ او جګړې به خپ کې زیاتې لوګر دی، جنگ کور، بلکې د تر ډیره دلته جنگونه زیات. نو په هغه وخت کې داسې و چې موږ ځینې شاعران درلودل چې هغوی په ولسواریانو کې ژوند کاوه. نو بیا یو دلته راتلل ولایت یا له دې ځایه تلل ستونز ډیر وي ک چیرې لدی زبال ته خلک لاړ پتنګې دبه او چیرې بدل تلې غزیره یو سیاسي ستونز یو ترڅنګ جنگونه ول چې چانسو کولای یو ولسوالۍ تلل شو ولسوالۍ شهران دل تر رسیدي کلیو دی بانډو شهران راسي نو اوس الحمدلله امن دی او مخ چې کومه مشاعره کو مشاعره جوړو نو ولسوالیانو نن ټول خلک راځي دلته راځي مخ خپل بازي بازي وخت زو ولسوالیانو کې ملګرو سره کېلو میلی جو شیرونه وای او اوس الحمدلله تر پخوا وضعیت ښه دی دی فرهنګ په برخه کې
ګوښ صاحب لوګر کې د کتابونو مجلو اونیزو او نورو چرایتو چاپ پخوا څنګه او اوس مهال څنګه دی
رخیل صاحب ډیره مننه چې رالی لوګر ته لوګر ال دی واخې لوګر دی خلکو فرهنګ نور خلکو ترسي نور اعظم په لوګر کې چې دی فرهنګي کارونه ډیر کم دي لکه یوازې موږ په یو برخه کې مشاعرې لرو نو د مجلې برخه کې تر اوسه موږ داسې مجله نه لرو چې یا هفتواری یا میاستواری او همداسې کتابونو چاپ کې موږ ډېر وروسته پاتې
تسلسل د فرهنګ یوه برخه په خپله رسنۍ هم دي
بالکل رسنۍ خو ډېر تاثیر کړی دی اوس داسې ټولنو کې یا داسې کلیو کې داسې خلک پیښېږي چې هغه تلویزیون ته لاسرسی نه لري نو هغه راډیو ته کوي ادبی خبرونه لري درو ردوغان ټوري د لوګر ولایت نو هغه کې بیا خلک امر سرون داخلي خپل شیرونه ورته وای غزل ورته وای
خاغله متي الله سرور د فرهنګي وبرخه په خپل رسنۍ هم دي په لوګر کې د رسنۍ اوسنۍ حالت څنګه ده او خصوصا د فرهنګ په وده پرمختیا کې د رسنۍ رول څنګه ګرځوي
په فرهنګي چارو کې البته په لوګر کې رسنۍ شاعرانو سره او همدارنګ ادیبانو سره د دغه ټولنې مختلف اړخ چې فرهنګ هنر برخه کې کار کوي دوی سره ډیر نږدې اړیکې لري او ډیر نږدې روابط لري او تل دوی سره نږدې پاتې شوي او همدارنګ فرهنګیانو شاعرانو ادیبان هم رسنۍ سره ډیر نږدې پاتې شوي د همدغه نږدېوالو په نتیجه کې موږ خوشبختانه په لوګر ولایت کې د سی رادیو یا د سی رسنۍ رسنۍ نشته چې تاسو پیدا کی چې هغه کې مثلا د ادب خبرونه ني فضل د خدای الحمدلله په لوګر کې د فرهنګ د ودې لپاره د شعرونو غزلونو همدارنګ رسم رواج انانات په دې برخه کې لوګریان ډیر ښه استعدادونه لري او غواړي چې په دې برخه کې ډیر کار وکړي نو پر همدې تړاو رسنۍ هم دوی سره همکار دي او تل پروګرامونه جوړ کړي دي او رادیو کې دوی ته ځانګړي وختونه په نظر کې نیولې همیشه دوی دعوتي د شپې لخوا د سی رادیو نشته چې په لوګر کې هغه کې ادبي خبرونه ني یا د فرهنګ په تړاو یا رسم رواج انانات کلچر په دې تړاو مثال خبرونه حتمی یو رادیو کې شته دي نو پرامده تړاو دوی نګدیواله یو بل سره لري او جلا نه دي
درمل سره د لوګر په مرکز او یو ولسوالۍ کې منظمي فرهنګي ناستې مشاعره د کتابونو مخکتن یو نور پروګرامونه شته او کنه
الله خو صاحب مونږ په لوګر کې فقط سندلګل ادبي بهیر په نامه یو غونډه لرو چې هغه فار دونه کې یو تر سره کیږي او نور په ولسوالۍ کې یو هغه کې خاص غونډه نه لرو
احمدی صاحب همدا پختنه می غوښتل تاسو نه مو کوم چې لوګر کې د کتابونو مجلو اونیزو او نورو جرایدو چاپ څنګه دی ځوانان پکې فعال دي او کنه دي فعال
لومړی خبره ده کوم چې موږ په لوګر کې ادبي بهیر لرو په ادبي بهیر کې مخکره کتنه پختن تا وکړه په کې موږ درې برخه لرو لومړی برخه په دې تیر کوم غوښنه چې موږ دې غره پور لوستل دي ورسته په شعر کرکتنه ده ادبی درس لرو پکې چې ګډونوال ته پکې ادبی درس ورکول کیږي او تر ادبی درس ورسته بیا یو مشاعره لرو په مغدبي بهر کې او تر څنګه نور فعالیتونه سته ځینې ځوانان د ولایت کې فعالیتونه کوي شخصي فعالیتونه دي دغه سي ځینې استودیوګان یو وس وخت کې بلوګر کې دسي لګي جوړې سوي دي نسبتا تر نور ولایتونو ځوانان دي چې دوی کینی ورزي تر شاعرانو پورې لوګي سره ادبی بندارونه جوړي بیا په سوشل میډیا کې لکه وس وخت کې فیسبوک دا او یوټیوب دی دغه ته ورکی او خلک یې ګوري
درنو اوریدونکو تاسو په لوګر کې د فرهنګي حالت پاړه د حجره چمتو شوی خبرونه اورئ اوس د موسیقي لنډه د ماخلو ورسته بیرته خبرونه تر راګرځو
شکر نعمت زمون چشتایه حجره د خبرونه قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا د خبرونه ته خرغلاست. زاید صاحب، لوګر د افغانستان یو داسې ښکلی او سمسوره سیمه ده چې د طبیعي ښکلا ترڅنګ ځانګړی فرهنګي، ادب او موسیقي لري. دا ارزښتونه اوس هم پلل کیږي او کرار کرار د خلکو له ژوند وځي.
هماغسې لکه څنګه چې مخکې روان و، د خلکو په کلتور او دستور کې هماغسې زاړه یادونه شته. لوګر خو اکثره کلیوالي ژوند لري، هماغه کلیوالي سابق ژوند دی په کیسه زندگی کې سته، او هماغه حساب کتاب دی، او هماغه دی ودونو ودونو حساب کتاب هماغه سره روان ده، او ډیر ښایسته په هماغه طریقه باندې. داسې نوې بدلون د موږ په لوګر ولایت کې داسې نه تر سترګو.
احمدي صاحب، څنګه ده لوګر کې هغه پخوانی فرهنګ، ادب، موسیقي، دا شیان څه پاتې دي که د خلکو له ژوند د وتو په حال کې دي؟
موږ داسې یو کلتور درلو، داسې په چیرته به خوښي وه، د چا به زوی پیدا سو، د چا همداسې واده به یې وکړ، نو هلته به د موسیقي داسې یو هغه غږېده. خو اوس تر ډېره برېده خوشبختانه به ویم چې داسې یو پروګرام ځینې ملګري جوړي سي، هغې مشاعره جوړی، نو بیا موږ هغه د شپې پروګرامونه په مشاعرو رنگینو هغه ډیر خوان کوي، او هغه په خوانی کوم دودونه سیو تر ډیره کم سوي دي، لکه د خصوصا د موسیقي په برخه کې. فکر کوم نه تنها په لوګر کې، البته په ټول افغانستان کې هغه تر هغه په خوانه اوس کچه به کم سوي.
تاسو ویل چې په ودونو کې د خوخی په مراسمو کې اوس یو څه تغییر پکې راغلی، د هغه د مشاعره پکې کېږي، ترنم پکې کېږي، نور څه هغه بیا رسنیس کېږي.
کلی کې خو ما مخکې میدون وکړه چې هغه خلک له ادب سره بلد نه، کالته موږ څو کسان نه کینو شعر ورته وایو، شاید هغوی پرې پوهیم نسي. مخکې میدون وکړه چې موږ خپل ملګري فیسبوک ته دغسې ملګري کینی او ویډیوګانې دي، بعضې شخصي دي او بعضې کله کله دغه د واده پروګرامونه دي. موږ څو پنځه شپږ دانې جوړ کړل دغه تېر وختو کې، همداسې تر اوسه نه دي رسېنی سوي، لکه په راډیو برخه کې یا تلویزیون، خو شخصي فیسبوک ته ټول ملګري ورکړه.
زاید صاحب، لوګر کې د یو شمېر معدنونو د شتون په وجه ډېر لرغوني آثار او د مدنیت ډېرې نښې نښانې پکې شته، د دې آثارو د ساتنې لپاره په لوګر کې موزیم شته که نه شته؟
موږ لوګر کې موزیم لرو، خو د موږ مسینک هغه لرو، او په سجاون کې موږ آثار لرو، او په خروار ولسوالۍ کې موږ آثار لرو چې هغه معلوم سوي دي او کتل سوي دي او راایستل سوي دي، او تر اوسه فرهنګ ریاست په دې کې ښه جدي منډې رامنډې وي. او هغه کوم زاړه آثار چې دي لکه مثال زیارتونه، یا د هغو ښه انتظام یې تر اوسه داسې په چوکاټ کې نیولی ده.
احمدی صاحب، تاسو نظر څنګه دی د لرغونی آثار په لوګر کې ساتل کیږي؟ کدا سده چې کلی کیندنی کیږي، هغه بیا کابل ته انتقال وي، د لوګر ځوان نسل د هغې نه استفاده کوي که نه؟ یو څه لوګر خلک د لوګر د مدنیت نه څه معلومات لري او که نه یې لري؟
ولا تر ډیره نه، تقریبا په سلسله کې زه وایم سلویخ پسات خلک ورسره آشنایی لري. هغه په برخه کې درته په لوګر کې شته، په موږ خپل اطلاعات کلتوري اسات کې هم نسې ځینې تاریخي آثار لرو، نو استفاده ترې خاص نه ده سوې، خو ملګری راځي ګوري، خو هیڅ خاص استفاده ترې نه ده.
دا کوم تاریخي آثار چې شته یا د مدنیت کومې نښې نښانې چې موجود دي، هغه جنبندې شوي دي؟ تاریخ دا شیان دا مسایل لري، یو څوک شته، یو راهنما شته چې هغې په ارتباط باندې ځوانانو ته معلومات ورکړي؟
هو شته، همداسې د لوګر ولایت اطلاعات کلتور ریاست کې دغه ټول ایښودل شوي دي، په تاریخ لیکل شوی دی، هر کوم شیان چې دي دغه ټول تاریخ او هر شی لیکل شوی دی.
ګواخ صاحب، لوګر کې عامه کتابتون او د نورو وړو کتابتونونو فعالیتونه څرنګه دي؟ خلک په ځانګړي ډول ځوانان مطالعه کوي. په لوګر کې د کتاب بازار څنګه ده؟
د افغانستان ټول په عموما افغانستان کې لوګر ځوانان خیم ټول افغانستان کې اوس د تعلیم په کچه باندې بد اغیزې کړې ده، نو مطالعه سره خلکو شوق کم شوی ده. نو جمهوریت له پرجیدو را په دې خوا ډیر خلک کم خلک کتاب اخلي، د کتاب سره شوق.
څه فکر کوي؟ اقتصادي مشکل لري، خلک ناهیلي دي؟ سلام الله،
عموما خلک وګم دي او خلک ناهیلم دي. نو د لوګر کتابتون کې عامه کتابتون کې د خاص کتابونه نشته چې هغه خلک مطالعه کړي، د خلک یې مطالعه ول کتابونه نشته. او بل په عامه د نورو تجارتي کتابونو کې هم کتابونه خاص نشته.
د فرهنګیانو رول په دې کې څه ده چې خلک وهڅوي؟ ځوانان، ماشومان دا وهڅوي چې دوی څنګه څه کتاب مطالعه کړي.
دلته باید عمومي کمپاین وشي د کتاب لپاره. چې په لوګر کې دا کمپاین نه ده سوی تر اوسه پورې. فرهنګیان نه مې دا هیله ده چې د کتاب واخله لپاره یو پروګرام یا یو سیمینار وړاندې کړي.
تسلسل تاسو څه وایئ؟ په لوګر کې د کتابونو مطالعه څنګه ده؟ ځوانان علاقمندي ورسره لري؟
په لوګر کې خو مطالعه یو څه ښه وه مخکې، خو دا اوس حالاتو کې مطالعه بیخي په ټپه درېدلې ده. که څه څومره زه معلومات لرم، داسې کس نشته چې هغه دې لاړ شي او کتاب عامه کتابتون کې مطالعه وکړي. او بل عامه کتابتون کې داسې کتابونه هم نشته چې یو متعلم یا یو محصل یا مطالعه کوونکي ته ګټه ورسوي. کوم کتابونه چې ذوق ده او هغه مطالعه کوونکی دې ته هڅوي چې مطالعه وکړي، هغه رقم کتابونه موږ نه لرو.
همدا خبره غواړم له درمل صاحب څخه هم پوښتنه وکړم، څنګه ده کتاب لوستنه څنګه ده؟
لکه څنګه چې موږ یادونه وکړه، بیخي کمرنګه ده. خلک دې ته درنه کوي چې مطالعه وکړي. او بل څه اقتصادي مشکلات، څه ناهیلیتوب، څه د کتابونو شتون، دغه ټول دلایل دي چې د مطالعې کچه بیخي کمه ده. خلک کتابونو ته نه ځي، کتابونه نه اخلي، مطالعه برخه بیخي کمزورې ده.
زاید صاحب، ځوانان راپاڅېږي، اول ډېر په پاک احساس سره یو فرهنګي بنسټ جوړوي، خو بیا وروسته دغه بنسټ فعالیتونه په ټپه درېږي. لوګر کې دا حالت څرنګه دی؟
لکه مخکې یادونه ما وکړله چې څو ادبي ټولنې موږ جوړې کړې، هماغسې د ملګرو تشویق وي، راول منډي وي، رامنډي وي، تر څو پورې مثال شلو کسان پنځه ویشت کسان موږ مشاور دغسې ډېر شوي دي، ځکه په مخکې تېر شوي دي، خو داسې یو یو کمیږي تر څو پورې هغه په ټپه ودرېږي. لنډه اداره ځکه چې موږ لاول د ځوانانو ادبي ټولنه وه، هغه له منځه همدا رقم لاړه. بیا لګه استاد ما مخکې یادوري وکړه چې د هغه و د لونګین په لړه اخېزه دا یو هغه لرغونې ټپه وه چې د دې په نوم باندې ډېر آهنګ یې لاره په خلکو کې، ډېره مینه وه هغه لرله، ډېر خلکو به خوښوله. موږ هغه پنځلس ورځې نه یوه، او ډېرو خلکو کې داسې محبوبیت پیدا کړی و. خو کرار کرار د خپلو ملګرو د کمزوري له وجې نه دا راکې پاتې شوه. لګن استاد ما مخکې مو ویل چې موږ سوالي صاحب یو ادینه فکري ډېره جوړه کړه، جمعه به کېناستو. په دې کې خواله دا و چې د پوهنتون استادان دری زبان او پښتو زبان دواړه پکې وو، او په دې کې سکونده یو چاته به لیکچر واخیسته، مثال نناغ راوړې، مثال ادبي ټوټه یا مثال لنډه کیسه. بیا په هغه باندې هغو استادانو د موږ باندې تنقید کوو، ډېر ښه کاروان و، خو د موږ د ملګرو له وجې نه هماغه سپسې پاتې شوله. بیا اوس د ادبي بهیر هم زه په ړنګېدو بولم، خو ځکه چې تشویق نه وي، ملګري نه وي، دا شی داسې په جوش و په خروش نه وي، نو معلومه خبره ده چې دا په ټپه دی.
احمدی صاحب، که فرهنګي بنسټونه جوړیږي او د احساساتو په بنا باندې یو څه منځته راځي او بیا له منځه ځي، څه فکر کوئ د دې تاثیرات به څه وي؟
ادب یو داسې ده، په اول کې هر څوک منډې محب کې وي، هر څوک غواړي چې په دې کې راشي. دغلته راځي سره هغه څوک اخر پاتې کیږي چې هغه رښتیا د ذوق، د شعر او د ادب خدمتګار او مینوالي. هغه مینوال هر کله د شعر او ادب مینوال خدمتګاران پاتې کیږي. نو هر څوک او هر رقم خلک په ادب کې نه سي پاتې کېدلی. څو ستر لاملونه لري، خو دا لامل هم د ځینې ملګري کېدای شي په دې کې کومه شخصي ګټه ولټي. دوی فکر کوي په دې کې موږ کوم شخصي ګټه ده، ځینې خلک شاید داسې مې وسي چې په دغه ادبي بنسټو کې هم ستا مخکې یادونه وکړي، دوی کې خپلې ګټې وګوري، وروسته دوی پوه شي په دې کې موږ ګټه نشته. دغه یو لامل هم ده چې دوی د خپل شخصي ګټې په چپ کې نه ویني، ځان ترې باسي یا لري کیږي. او یو مشکل هغه مخې ته یادونه وکړه چې ادب داسې داسې هغه یوازې مینه پورې تراوړلي، څوک چې مینه ورسره ونه لري هغه نشي کولی چې ادب مخته یوسي.
ګواخ صاحب، دلته نجونې او هلکان د زده کړو او تحصیلاتو سره علاقه لري او که نه لري؟
الخیل صاحب، بېحده زیاته مینه لري لوګر خلک له تعلیم سره.
نو هغه وجه د چې دلته مکتبونه شخصي زیات دي، دولتي لیسې هم پاله دي او پانتون هم په عمل کې پاله ده، او معمول کې په ولسوالۍ کې ښوونځي شته، نو د لوګر خلک تعلیم سره زیاته مینه لري.
بیا هم لنډه موسیقي اورو او وروسته بیرته خپلې خبرونې ته راګرځو.
kom sandare ratraavda kom sandare ratraavda jo kom sandare ratraavda kom sandare ratraavda alwasam wazare ratraavda خیبر راتم چوکڑا شناخت د خیبر راتم چوکڑا کسے دلرے رات راوڑا سو کسے دلرے رات راوڑا الوزم وزرے رات راوڑا الوزم وزرے رات راوڑا تو شم کوم سندرے رات راوڑا شم کوم سندرے رات راوڑا
سرور صاحب کده ورستی پختنی پینوان در رسنوی پاڑه و پختم سنگه که دایشی رسنه خپل فریتون تا دوام ورکی او دیولس پا همه پا هاوی که خپل اغزمان توب سرگان کی
نو پدی تڑاو زی ویلیشم چه ولس یا خلق رسنوی سر زخت دیر مینه لری او رسنه هم غواری چه مثال فعال پاتشی خو متاسفانه پدی ورستی و نه همیاشتو که چه دی افغانستان اسلامی امارت واک تر لاسه کرده پا افغانستان شا کړي البته یعنی څومره چې په جمهوریت کې رسنۍ معصر وي او هومره د ټولنې د عامه پوهاوي لپاره کار کول اوسنۍ امارت په دې تړاو توجه نه کوي بیا هم نړیواله ټولنه او همدارنګ هغه مدافع دفترونه چې د خبریالانو لپاره او یا هم د رسنیو د تقویې لپاره په افغانستان کې کار کوي دوی هم کوششونه کوي په دغه نهو میاشتو کې خو متاسفانه چې داسې یو څه تر اوسه ترلاسه شوی نه ده چې د رسنیو لپاره د رسنیو د خودکفایي لپاره چې دوی خودکفا شي او په دغه برخه کې کار وکړي د عامه پوهاوي لپاره داسې یو څه نه ده رامنځته شوی چې دوی باید خپل نشرات ته ادامه ورکړي خپلو کارونو او فعالیتونو ته ادامه ورکړي نو بیا هم امید لرو او غږ مو په د افغانستان په اسلامي امارت باندې داده چې له دغه وعدو څخه تیر شي او دغه وعده چې کوي د ته د عمل جامع ور واغوندي او عملا موږ وینو باید چې دوی واقعا د رسنیو په برخه کې ملاتړی دي او کولی شي چې مثلا رسنۍ حمایه کړي تر څو موږ د عامه پوهاوی په برخه کې رسنیو ته ځینې پروګرامونه جوړ کړو او یوازې دا خو نه کیږي چې مثلا د جمعهتونو ملا امامان کولی شي چې خلکو ته پیغام رسوي. نو کچېره یو جمعهت کې زر کسي ملا امام یو پیغام ورته ورسي خو د رادیو اوریدونکو مثلا یو محلي رادیو شپېته زره یا پنځوس زره یا څلوېښت زره اوریدونکو لري، یعنی یو پیغام کولی شو ډیر په کم لګښت په کم مصرف خلکو ته ورسو.
د حجره د خبرونې د درنو میلمنو هر یو مشر شاعر محمد نذیر زاهد، زوان فرهنگیان عبدالواسی احمدی، محمد صابر گواخ، احمد تسل، بلال درمل او همدارنګ لیکوال او خبریال متی الله سرور له ټولو مننه. درنو اوریدونکو د حجره د خبرونې د محتوا سره سمو د لوګر د فرهنگیانو غوښتنې وندخنې د ولایت د اطلاعات او فرهنگ رئیس قاضی رفیع الله سمیم سره شریک کړي. نوموړي داسې وویل:
په لوګر کې د فرهنگیانو ترمنځ د تړاو استاد هغه چې موږ زمينه مساعده کړې د سی باید زمونږ ټول فرهنگي ورونه هغه شاعران دي، لیکوالان دي، باندي هغه چې کتابت والا دي، دوی ټول سره جمع کو صدقینو پر اړیکه کې کو هغه لپاره موږ یو کار دا کړی د سی په لوګر کې مسند ګل بهیر یو ادبي بهیر د شي هغه مخکې موجود طالبان دي مارک لارته نه مخکې موجود موږ کله راغو د الله غختلې پراخه مو هر دوه نه ترمنځ یو غونډه سوي ده دغه شاعرانه خپل شعرونه وايي، دغه شی شعر کرکتنه ته وړاندې کوي، دغه شی په مقالو باندې بحث کوي، یعنی بیا راپور جوړیږي، راپور وړاندې کوي. او دې تر څنګ په لوګر کې عام شاعران خپل کېم ناشتې لري، وخت نا وخت دوی خپل کېنی یا سیم داسته پرې سیمه ته ځي، هلته هم دوی خپل شعري ذوق کوم د داخلو بوي. او دې تر څنګ په لوګر کې د کتاب او د کتاب د مطالعه او د کتاب د نندارتون په اړه به دوی وايي شي. الحمدلله په لوګر کې د کتاب لوست فرهنګ ژوندی ده، او د پارلمنکار هم کړی ده. د روژې میاشتې موږ یو کمپاین وکړو مکتبونو دغه شي پوهنتون کې، چې ډېر تاثیر هم درلوده. کتاب نندارتون لپاره موږ په راتلونکې اونۍ کې یو برنامه نیولې ده، غواړو چې لوګر په سطح باندې د کتاب کتاب د نندارتون یو لوی برنامه په لار واچو، ولسوالۍ او مرکز څخه خلک راشي او په دې نندارتون کې موږ سره اشتراک وکړي. دغه شي کوم د قاشان چې په لوګر کې دوی ترمنځ موږ یو همغږي لرو، دوی سره وخت په وخت ناشتې کوو، غواړو په راتلونکي کې په نږدې وخت کې دوی د کوم شي نقاشانې کړي دي، کوم تابلوګانې چې دوی جوړې کړي دي دا هم نندارې ته وړاندې کوي، نندارتون دوی لپاره هم جوړ کړو. دوی چې کومې ستونزې وي موږ په لومړي راتګ سره حل کړلې، دغسې جواز مسلې نور داسې مسایل وو، او دغسې شعرونه د کره کتنې ته وړاندې کېږي مختلفو غونډو کې، داسې په ادبي بهیر کې.
په لوګر کې د کتابونو چاپ څنګه دی؟ مخکې ستاسو ریاست د لوګر مجله چاپوله.
البته یادونه به وکړو چې موږ لا هم دا کار نه کړی چې کتابونه چاپ کړو، خو پلان لرو چې موږ زاره سره دا خبره وکړو چې باید په لوګر کې کوم لیکوالان شي دي یا شاعران دي یا نور داسې یو کتاب لیکي، باید کتاب چاپ غرمان شي، دوی لري د بیا سره ته ورسیږي. دا اوس هم دوه کتابونه راغلي دي، یو د ارواپوهنې موضوع اړوند ده، او یو د سیحانی په نوم یو عالم دغه شعري ټولګه ده. د مجلې په اړه باید ووایي چې په فرهنګ ریاست کې مخکې مجله نه ده چاپ شوې، البته جریده لرو، میاشتنۍ جریده د لوګر په نوم باندې، نو هغه زموږ راتګ سره سم تقریبا د اتمه ګڼه چاپېږي، چې وروستی ځل هم د څو ورځې مخکې د میاشتې په اخر کې موږ چاپ کړو. په مشاعره کې مې همداسې توجیه هم کړه د لوګر په سمزمګل مشاعره کې.
ښاغلی سمیم، د لوګر موزیم څرنګه دی؟ تاریخي آثار لري او د تاریخي آثار د ساتنې او استفادې لپاره برنامې لري؟
تاریخي آثار په موږ موزیم کې موږ لرو، خو البته تاریخي آثار یې موږ کم دي. اوس مو یو کمپاین شروع کړی ده چې لوګر په سطح باندې دغسې یو کمپاین په لار باندې واچو، چې په سیمو کې په کلو بانډو کې ځینې تاریخي آثار چې دي چې خلک یې نه استفاده کوي او هسې فضول پراته دي، هغوی سره هغوی ته سمو ته راکړي. موږ په خپل موزیم کې کړي، موږ اوس موزیم ورسره بډای افغانیست.
ښاغلی رفیع الله سمیم، په وروستیو میاشتو کې سیمه ییز رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخې شوي دي، د هغوی سره د مرستې په خاطر څه پروګرام لرئ؟
شک نشته چې په افغانستان په کچه باندې بیا په لوګر کې هم دغه چې رسنۍ اقتصادي ستونزو سره مخ دي، البته خصوصي رسنۍ. نو موږ کابل کې له مرکزي دفتر سره هم دا خبره کړې ده، دغه چې یو نامه سره هم دا خبره کړې ده چې دوی اقتصادي ستونزې لپاره یو حل وکتل شي. په لوګر کې د رسنیو سره د مسؤلیت عنوان لاندې موږ میاشتنۍ ناسته لرو، نو په هغه کې هم دا خبره موږ وکړه چې موږ ته د وزارت څخه داسې څه زیری راکول شوی دی او شین څراغ لګول شوی دی چې د لوګر د رسنیو چې څومره کارمندان دي، دوی سره د دوو میاشتو د معاشونو وعده شوې ده، دا کار نهایی نه ده ان شاء الله کوشش کوو چې کار نهایی شي. دوی دوه میاشتې ماش ټول رسنۍ دغه دولتي دي او غیر دولتي دي نو ته ورکه ول شي. او دې تر څنګ ولوګای چې موږ هم داسې کوم خیریه بنسټونه شي دي یا کوم موسسات شي دي په دوی باندې هم بار بار غږ کړی شي د رسنیو یا د ژورنالیستانو اقتصادي ستونزو کې همکاري وکړي تر څو دوی دې لپاره فارغ شي چې خپله برخه کې کار وکړي او په ډاډه زړه کار وکړي.
د مشال راډیو د حجره د خبرونې درنو اوریدونکو زموږ دا خبرونه چې د لوګر د فرهنګي حالت پر سرنګوالي مو چمتو کړی و تر همدې ځایه و. تر دې بلې داسې خبرونې له تاسو اجازه غواړو.